ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کې هلې او سلامونه ومنه. د مومند سره تعلق لرونکي لس کلنه فرشته د جنسي تیرنه پس وجلې شوې دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب بدل هم راوړي خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د بوروال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د رئیس د چوکۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی نن خپل پریکړه اعلان کړي او د نیوزیلینډ پولیس وایي د هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې پر جماعت برید کوونکی یا په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د اسلام آباد په چکشیزاد سیمه کې د مومندو د یوې نجلۍ تر وژل کېدو وروسته احتجاج سوی دی. د فرشتې پلار ګلنبی بیګا مشال ریډیو ته وویل لس کلنه لور یې د مئی پر 15 ورکه سوې وه او د مئی پر 20 یې مړی موندل سوی و. نوموړي ویلي چې د فرشتې تر ورکه کېدو وروسته یې په تاڼه کې اف آی آر کول غوښت خو هغوی د لادرکه کېدو رپورټ لیکلی و او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو او خبریالانو تر هڅو وروسته پر 19 مئی درج کړی. د فرشتي پوسټ مارټم رپورټ لا نه دی راغلی خو کورنۍ او پولیس ګمان کوي چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژل شوی و. د هغې کورنۍ وایي د پولیس پر وخت د اف آی آر نه درج کولو خلاف به احتجاج کوي. پولیس وایي چې د هغې د مندلو لپاره یې پوره هڅې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته وویل
خو زمونږ د ډاکټرانو خبره یوه ده، دا بیا نه ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته. که حل نه شوه ډاکټران د میټنګ نه راشي بیا به مونږ کینو خپلو کې او یو ځای به لا حمل جوړو مشترکه لا حمل وي چې په هغې کې به پیرامیډیکلي وي، په هغې کې به نرس وي، په هغې کې به اپ کام وي او په هغې کې به کلاس فور وي. زما ګریډ 14 16 17 18 پوسټونه دي چې هغه ختمیږي زه به څنګه منم؟ ده 60,000 نه والله 70,000 پورې مونږ ملازمین یو.
د روغتیا کارکونکي او ډاکټران وایي د سیاحت محکمې د نوو اصلاحاتو تر مخه به روغتونونه د روغتیا تر ځلي ادارو لاندې راځي او سرکاري هسپتالونه به شخصي کیږي خو حکومت ویلي داسې کومه اراده نه لري. خو البته د دوی په وینا په روغتونونو کې اصلاحات کوي چې سمون پکې راولي. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدنوانیو نظر ساتونکي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخړلې څخه د وتلو هڅه کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال رډي ته وویل حکومت د دې ادارې غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځ کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یا د بندیزونو په لیست کې اچولي دي.
جو پوسیبل ہے ملک کی بہتری کے لیے وہ انہوں نے
ہر سچے دا ملک بہترے لپارا ممکن دی حکومت حقا کوی کم وقتنے چی دی دا حقے پارا حکومت قدم ناخستی دی دیو تنظیم پا بارا کے ہم او نور چی کم مسئلی دی دا حقے لپارا حکومت دا سی گامو ناخستی چی منتری دا خود تمال رو منگ یو زموار قوم یو دا ترہ گرائی زپلو لپارا قامی ایکشن پلان ہم لرو.
دی ادارې په جون میاشت کې د امریکا په فلوریډا کې غونډه رابللې ده چې پکې به د پاکستان نوم د یادې ادارې له خړلې څخه د لرې کولو او یا هم په تور لیست کې د شاملولو لپاره پریکړه کیږي. د افغانستان د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوال طالبانو د برمل ولسوالۍ د سپیری په سیمه کې پولیسو د نشتې پر مهال دوه وسلوال وژلي او څلور نور یې ټپي کړی دی. دا خبره د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آرین نن مشال رډیو ته وکړه. بل پلو د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی نن مشال رډیو ته وویل امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ټپي کړی دی. د شاپور احمدزی په وینا په دې بردونو کې دوه پولیس هم ټپي سوي دي چې روغتیا حالت یې ښه دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د رئیس د چوکۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی به نن خپله پریکړه اعلانوي. دې پلاوی پرون په خپل کار پیل وکړ. د افغانستان پالیسی جرګه کې له هغه وروسته اختلافات پیدا سو چې میر رحمان رحمانی د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحمانی د شنبه د ورځې پارایو کې یو سلدر وشترای ترلاسه کړی دی. د هغه مخالف کمال ناصر اصولي چې 55 ترای ګټلې اعتراض کړی چې رحمانی د مجموعي رایو تر 50% زیات نه دی اخیستی، نو ځکه د پوینا رئیس نسی ټاکل کېدی. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډیږي. د خبره د یادې ادارې مشر الکساندر بوتنیکوف د مئی پر 21 په تاجکستان کې کړې ده، کوم هیواد چې له افغانستان سره یو اوږده پوله لري. هغه ویلي چې دا وسلوال د افغانستان په هغو برخو کې راپورته کیږي چې په منځنۍ اسیا کې د شوروي له پخوانیو غړو هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نوموړي زیاته کړې چې دی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د 15,000 وسلوالو بیا ګمارل کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې شاوخوا 2,000 وسلوال وي. او د نیوزیلینډ پولیس وایي د هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې پر جمعات برید کوونکی په رسمي توګه پاتراګری تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې برنټن ټیرنټ تراګری کړی ده. د تراګری د تور تر ټولو سخته سزا ټول عمر بند کېدای سي. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ دویمه لوبه د وخت دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ کوي او څه شیبه وړاندې په 14 اورونو کې یو سلسله نوې منډې کړې وي او درو لوبغاړي سوځېدلې. د خبرونو پای اوسم تاسو موسم حالو د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 80 پیسې خستل کیږي او 150 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 40 پیسې او 40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 201 کم نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات نهي او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسو بیم د احمد الله اوریدي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د مومندو سره تعلق لرونکي لسکلنا فرشتہ په اسلام آباد کې ووجلې شو.
نن شپږم ورځ ده، نن زما خور په دې حالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلو نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه ملاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی، موږ زمانه گرفتار شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال مرسته د هیلث ورکرانو هم وکړه.
موږ ډاکټرانو سره بالکل د مرستې اعلان کوو. دا خو مطلب دغه نه دی کنه بزنس سینټرز خو نه دي چې په دې کې موږ پیسې ګټو. دا دی پرایورټایز کوي، دی بدیله پیسې ورکي، بیا وته وي چې تاسو اوس په دې باندې منافع وګټئ.
د خیبر پختونخوا وزیر دیولا بنگشوای چې ول زرا نوی خوونکی یا استادان یې ته نوی نوکرای ورکړي.
دغه څومره ډېر زیات ضرورت ته د ټیچرز تقریبا 17,000 ټیچرز برتیو کا مو دی ټایم کې اوس
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ موږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو سره تعلق لرونکي یوې لسکلنې ماشومی فرشتې مړې موندل شوې، کوم چې نن غرمه په 12 بجې خبرو ته وسپارل شو. د فرشتې د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی. خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروسته وجل شوې ده. د فرشتې مړې نن د نهه پورش د خخولو نه وړاندې د اسلام آباد په ترامړي چوک کې خوده شو. په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې.
د فرشته مړې تیر ماخام د اسلام آباد په چکشهزاد سیمه کې اوموندل شو. د کم اورستو چې مړې ځای پولیسو د اسلام آباد پولی کلینیک روغتون ته د پوسټ مارټم لپاره ویوړلو، خو ډاکټرانو لخوا د پوسټ مارټم نه کولو اورستو د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد او د مومندو ضلع مشرانو سره سره په ګڼ شمیر کې ځای پښتنو او د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر د هسپتال مخې ته مظاهره وکړه. د کم اورستو چې د متعلقه هسپتال ډاکټرانو پوسټ مارټم وکړو. د فرشته اورو فهیم نبی تیر ماخستن نا وخت مشال ریډیو ته وویل لس کلنه خور یې د مې په 15 د مازیګر په 15 بجې د کور نه لوبو لپاره وتلې وا، خو بیا واپس را نغله او د مې په 16 ورته مړې راوړې شو. د نوموړي وینا وا د خور اورکېدو وروستو یې په تاڼه کې اف آی آر کول غوښتل، خو پولیسو د لا درک کېدو راپور ولیکو او اف آی آر یې بیا د ځینو سیاستوالانو وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروستو د مې په 19 ولیکو.
زمونږ مطالبه دا ده چې ماته انصاف پکار دی، مونږ سره ظلم ملي کېږي، مونږه انسانان نو مونږه په دې ملک نو سیګو. نن شپږم ورځ ده، نن زما خور په دې حالت کې پیدا کړ چې هغه د قتلون ده، نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه ملاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی، امر زمانه گرفتار شي.
د فرشتي مړې نن د نهه په ورځ د خخولو نه وړاندې د اسلام آباد په ترامړي چوک کې خو دې شو او د نوموړي د کورنۍ غړو سره سره په ګڼ شمیر کې خلکو سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې پولیسو د غفلت نه کار اخیستی دی، نو غوښتنه کوي چې د شهزاد تاون پولیس تانے ایس ایچ او او تفتیشی افسر په ضد دی کاروایی وکړی شي.
ما سره د وطن رابطه او شوا زر عالم او سره د ملګرو د اسلام آباد او پټانا کې کیناستو، منګر ایف آی آر 11 بجې درج کو. دغه ایف آی آر نه پس منګ ته ماخام لاش ملاو شو، نو دا یو ډیر لوی ظلم دی، منګ ته انصاف ملاو شي. منګ د ریاست نه دا سوال لې چې منګ آی ڈی پیز د ملک د بقا د پاره شي، دلته زمنګ لاشونه منګ ته دغه شي ملاویږي، بیا زمنګ پوسټ مارټم نه کیږي، بیا منګ ته انصاف نه ملاویږي. زمنګ دا غوښتنه ده چې دغه متعلقه تانا او ذمہ افسران ټول دې په دې کې چارج شي، د دوی نه د پښتنه وشي.
بل خو د دې پیښې تفتیشي افسر ناصر محمود تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل په 15 مئی د فرشته د ورکیدو راپور لیکل وروستو پلټنې پیل کړې او د ایډی سنټر نه علاوه په مختلفو ځایونو کې د نوموړي معلومات وکړل، خو څه درک یې ونه لګېدو. د نوموړي وینا وا د مئی په 19 د فرشته پلار د خپل لور د اغوا کېدو اف آی آر ورسره درج کړو او په 16 د فرشته مړې د تانې په حدودو کې وموندلو او په پلټنو کې د هیڅ قسمه غفلت نه کار نه دی اخیستی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او اوس تاسو پام یو بل راپور تر کوم. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د روغتیا د څانګې نورو کارکوونکو هم د صحت په محکمه کې د نوي نظام په ضد د ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د روغتیا د کارکوونکو د ټولنې مشر سید ویدار شاوی د وزیر اعلی محمود خان سره د ډاکټرانو د ممکنه مذاکراتو وروسته به هغوی خپله مشوره کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې وروسته د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو او وزیر اعلی ترمنځ د نننی ممکنه غونډې وروسته که ډاکټران د راروانو احتجاجونو لپاره څه تګلاره هم جوړوي، نو هغوی به ورسره هم ملګری وي.
خو زمونږ د ډاکټرانو خبره یو ده، دا بیا نه ده، اماره چې ډی چې زمونږ خبره هم نه ده، غیم ده. که چېرې خبره حل شوه زمونږ هیڅ ضرورت نشته، حل نشوه ڈاکٹران میٹنگ میں راشی بیا بم کی نخبلوں کے اور یوزے والا حمل جوڑو چپاغے کے با پیرامیڈیکلی می پاگے کے با نرس می پاگے کے با ایپ کام می او پاگے کے با کلاس فور می زما گریڈ 14 16 17 18 پوسٹوں دی جگہ ختمی گی زبا سنگ منما دا 60,000 نہ والا 70,000 پوری مونگا دا یو دا ملازمین
ڈاکٹرانو تر دی اڑان دی ویلی او چے زلی ہیلت اتارٹیاں اڑان دی دا ہسپتالونو راوستل دا سرکاری ہسپتالونو دا شخصی کولو پمانہ دی، خو صوبایي حکومت ویلی وو چې هغوی د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوي نظام لاندې د هسپتالونو نظام سمول غواړي. په دې لړ کې مې د صحت د کارکونکو د ټولنې د جنرال سیکرتر قاضی نعیم نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډاکټرانو سره بالکل د مرستې اعلان کوو، دا خو مطلب دغه نه دی کنه بزنس سنټرز خو نه دي چې په دې کې مونږ پیسې ګټو. د قرضی او د گرانٹ ذکر پکې ذکر دی چې دا دی پرایورټایز کی دی بدیله پیسې ورکی بیا وته وی چې تاسو اوس په دې باندې منافع وګټه او دا مونږ ته واپس کړي.
د خیبر ټیچینګ روختون یو کارکونکي مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیلو د هسپتالونو لپاره د نوي نظام راوستلو نه وړاندې حکومت د ازموینه د پیښور په درې واړه لویو هسپتالونو کې کړی ده.
دا هسپتال مخکې دغه ته چلی دو او کدیه منیجران راوستي اوس هم مال چلی په یو کټ کې 3 3 سلو سلو مریضان ختیز دا صرف دا خلکو له پیسو ټکو د پیداوار د پره پکیچې کی چډیر کم امینو دا شل منیجران دي دا چې کم نینو دا د کټ منیجر دی دا د باتروم منیجر دی او دا فلانیشي منیجر دی هغه ډاکټران ګایډډ کینو ډاکټر اړېډي خپل کار نه پیږي چې هغه ایم سی بی سی سره برازي واه پی
یا دې دی چې د مئی په 14 د سیادت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو ترمنځ د تاو تریخوالي د پیخي روستو ډاکټرانو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز تر سره کړی وو. خو د وزیر اعلی محمود خان او ډاکټرانو ترمنځ د نننی ممکنه مذاکراتو پوري د پرونه په پیښور کې د ډاکټرانو کاربندیز په جزوی او عریضي ډول ځنډول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان مسلم لیگ نواز گوندوائی د مئی پاتوشتم نیټه باندې یوم تکبیر ورځ په مناسبت سره په اسلام آباد کې غونډه کوي او د اختر نو وروسته به په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد رابطه مهم چلوي. دې سره سره له حکومت غوښتنه کوي چې کم نه کم مجرد دي 40 روپۍ وټاکي او په بجټ کې دي د نور ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشاورتي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل هدف یې حکومت را غورځول او په واک کې راتلل نه بلکې اولس ته راپېخې ستونزې حل کول دي او که د اولس د ستونزو حل په انتخاباتو کې وي نو دې لړ کې فیصله به په ټول ګوندیزه غونډه کې کوو. د شاهد خاقان عباسی وینا وه په ملک کې د بیروزګارۍ، ګرانۍ او اولس ته راپېخو نورو ستونزو طرف ته د حکومت پام راړولو او د هغه حل لپاره بعد اختر نه اورستو یو رابطه مهم چلو. د سره سره زمنګ زنی غوښتنی دي او غواړو چې حکومت پر عمل وکړي. لومبي غوښتنه مو ده چې د دومره زیاتې ګرانۍ اورستو حکومت د کم نه کم اجرت 40 روپۍ مقرر کړي. بل دا چې د ګیس، بجلی او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې چې حکومت کمه اضافه کړي ده نو هغه دی واپس واخلي او پر راتلونکي بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو نه ډډه پکولو سره د ټیکس په شرح کې اضافه هم نه کوي ځکه چې د ټیکسونو شرح زیاتولو نه هم په ملک کې ګرانۍ زیات دنوموڑی وینا وا د حکومت پر ضد اپوزیشن گندونو احتجاج فیصلہ با پٹول گندی زغونڈا کی کہو خود مئی پہ اتوشتم نیٹا با مسلم لیگ نون د یوم تکبیر اورز پہ مناسبت سرا پہ اسلام آباد کے غونڈا کوی چورتا باد مریم نواز پہ گڈون د گون نور غڑی وینا کوی. د مسلم لیگ نون د غختنو پہ جواب کے د اطلاعات و لپارا د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق خوان پہ اسلام آباد کے رسنے و تویل نن چ پاکستان د کمالی مشکلات و سرا مخ دے نو دا د تیر حکومتوں د درغل او نتیجه دا نو نن دوی ته د اولس د ستونزو خیال څنګه راغې. د نوموړي وینا وا احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی او حکومت به نه منې کوي ځکه چې موږ هیڅ قسمت او تریخواله نه غواړو خو مطبوعاتو لپاره دی چې د اپوزیشن ګوندونو احتساب دی وکړي.
تاسو مشالې ته وګورئ. د تورو پیسو په منځنۍ او سخت دریځو ډلو د مالی سرچینو د ختمولو پر چارو د سار اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي کنه چېرته چې سخت دریځي ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت کوشش کوي چې پر مالی بدونونیو نظر ساتونکي نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف له خړ لیست څخه ووځي او په تور لیست کې رانشي. په شپږ دېرش غړو هیوادونو مشتمله دغه اداره د جون په میاشت کې په دې اړه د امریکې په فلوریډا کې فیصله کوي. په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا د مئی په 16 مشال ریډیو ته وویل حکومت د اف اے ٹی ایف غوښتنو پوره کولو لپاره ځینې سخت دریځه کسان نیولي او د ځینو ډلو نمونه یې د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. اغه د دې غوښتنو وضاحت ونه ک خو ویل
جو پوسیبل ده ملکی بهتری کې لیے وو انہوں نے معاملہ
هر څه چې د ملک بهتری لپاره ممکن دی حکومت هغه کوي. کومه وختنی چې دی د هغه پاړه حکومت قدمونه اخیستي وي یو تنظیم په بار کې هم او نور چې کومه مسلې دي د هغه لپاره حکومت داسې ګامونه اخیستي چې موږ ترې د خو تملرو. پاکستان د نړیوال کلی برخه ده. موږ یو ذمہوار قوم یو د تر هغه غړي زپلو لپاره قومي اکشن پلان هم لرو. نو دې هر څه په کتو سره چې کوم وخت نشوي وي حکومت د هغوی پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. ټول ادارې په دې لګیا دي.
د پاکستان حکومت د مئی په 10 د هند او امریکا لخوا په ترهګری تورن حافظ سید لخوا جوړ شوې جماعت داوه ډله او د دوی و خیریه ادارې نه قانونه اعلان کړي. تر دې وروسته د حافظ سید او خې او د دې ډلې یو مشر عبدالرحمن مکی ونیول شو. حافظ سید هم تر نظارت لاندې دی. پر حافظ سید په هند کې د حملو پلانولو تور دی، خو په پاکستان کې عدالت هغه له تورونو پاک کړی دی. پاکستان ټولی یو ویډلې نه قانونه ګرځولي او بانکي اکاونټونه ورلا بند کړی دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وايي پاکستان باید د لنډمهاله کارونو پر ځای د پالیسۍ په بدلولو سره داسې ګامونه والي چې اثر یې اوږدمهاله وي.
پر سو چاغه ګامونه نه غوښتي چې هغه ویریفایبل وی انټرنیشنلی د نه سره جوړي دي. دا خو د تقریبا شلو کالو راسه دا پاکستان دغه پالیسی دا د مشرف په وخت کې د ډیر د تر ګډلې او سخت د ګوندونه بلیک لیست هم کړیو، بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. تر سو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتکاز سره په پاکستان دابا نه وی اچولي دا ویریفایبل نه دی. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دینه سره جوړیږي.
فائنانشل ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف پاکستان د وسلوالو د مالی سرچینو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې د 2013 کال په جون کې په خړ لیست کې اچولې وو او ویلي وو چې کله دې وروسته یې مطمئنونکي ګامونه وانخیستل نو په تور لیست کې به واچول شي. که پاکستان په تور لیست کې راشي نو دغلته بهرنۍ سرمایه کاری کمیدلې او اقتصاد نور خرابېدلی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې په بیلابیلو دلو کې 9000 ښوونکي او استادان ګمارلو اعلان کړي. دا خبره د تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار دی الله بنگش د ګلپورد مشال لري سره خبرو پر مهال کړي. دا د مشال لري ته وویل چې په صوبې کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمارلو منځوري اخیسته ده. په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنگش وړاندې کړي.
تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره راتلونکي بجټ کې هم د نورو ښوونکو ګمرلو منظوري اغیستي.
متیزی سر لگیا ہو سورا ویکینٹ پوزیشنز دی اگا لگی ہوئے فل کو لگا سم دے زیت ضرورت تے دا ٹیچرس تقریباً 17000 ٹیچرس برتیوں کا مو دی ٹائم کے اس تقریباً 9000 مزید ٹیچرس مو لگی ہوئے برتی کو پورا صوبے کے کمنگ بجٹ کے 12000 مزید کینسی ایم آگا میں منظوری انشاءاللہ واخستہ.
بلخوا د الف اعلان سازمان عمر ورزی د خونکو د ګمرلو پلان ستایلی، خو سره یې دا هم ویلي چې سرکاري شمیرنې تر مخه په قبلي ضلعو کې 300 نه زیات سکولونه ودنۍ نه لري. باید چې حکومت دې د دې پر غولو توجه ورکړي.
غټه مسله زموږ سره په قبیلي سیمو کې دا ده چې کوم سکولونه وران شوي دي. د تر هرګرې په شکار کې هغه څه 3000 نه پاس سکولونه دي، خو چې کومه ډیټا اوس موږ سره موجوده ده په هغه کې دا وایي چې 1500 سکولونه جوړ شوي دي او نور سکولونه باندې کار روان ده. د ګورنمنټ یو فیګر دا ده چې 300 سکولونه داسې دي چې هغه نان فنکشنل دي په ټولو قبیلي سیمو کې، خو ګراوند کې دا حالات نور هم خراب.
زیولا بنگش بیا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې ډیر زر دړنګ سکولونو ودنۍ رغولو پلان لري، بلکې په قبایلي ضلعو کې به نور ښوونکي هم وګماري.
قبایلي اضلاع کې د حکومت ډېر زیات توجه دی او تقریبا 750 سکولونه کم ډیمیج وو، نو هغه کې 350 سکولونو لپاره هغه ریکنسټرکشن لپاره مو پیسې جاري کړي دي او د کم سکول نان فنکشنل دي د لپاره لګیا یو ټیچرس دي، نو هغه څه ټیچران مو واسطه علوم او څه د 2400 ټیچرانو ایڈورٹائزمنٹ مکڑے نو دی سکولنو کے با آغا نو ٹیچران راشی انشاءاللہ 5000 مزید ٹیچرانو کمی ویکنسی بے آغام اپروول وکو.
د یادونې ده چې د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش د روان کال جنوري میاش کې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې شپږ میاشتنی تعلیمي پلان عملي کول پیل کړی چې د جون میاشتې پورې به په کار روان وي او د دې پلان د لارې به په قبایلي ضلعو کې ټول بند سکولونه پرانستل شي او په دې سکولونو کې به د ښوونکو کمی هم پوره کړی شي. خو سرکاري رپورټونو تر مخه اوس هم په قبایلي ضلعو کې 300 نه زیات سکولونه ودنۍ نه لري او بند پرته دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پخوانی اف سی آر قانون په وخت په مومندو کې 340 خاصدار کلونه وړاندې مړه یا وجل شوي وو، خو تنخواګانې به یې هم د هغوی په نومونو راتلې او د کورنۍ غړو به یې اخیستې. هم د فاټا انضمام وروستو چې کله دا خبره په ډاګه شوه نو د پولیسو ډی پی او امر وکړ چې د مړو خاصدارې خاصدارې ژوندو ته راواړوي، ګنې نو تنخواګانې به یې بندې شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترڅ وړاندې کړي.
په محمدو کې درې سو شل هغه خاصدار چې له کلونو راهیسې مړه شوي یا وژل شوي او یا بیا په چاودنو کې الوزول شوي. میاشتنی تنخواګانې هغوی په نوم راځي، خو اخلي د هغوی وارثان او یا بیا ایوازیان. ایوازیان هغه تنان وي چې د خاصداري په نیمه او یا لږ زیاتې مزدوري د یو چا دپاره ټوله میاشت ډیوټي کوي او د تنخواه اصل مالک خپل روزګار یا نوکري او یا په بهر هیوادونو کې ژوند کوي. اوس چې د فاټا انضمام وروستو قانون بدل شوی، نو د ډی پی او یا ضلعي پولیس افسر مومندو لخوا دوی ته امر شوی چې باید د خاصداري نومونه ژوندو ته راواړوي.
میرعالم
او د بابا څه نوم؟
ګلمت خان.
بابا کله وفات شو؟
بابا دا دریم کال شروع وي. زموږ نیکه ته انګریزان ورکړی دا کنه، او بیا هم نیکه مړ شو، نو بیا پلار ته پاتې شو. پلار به م کولو چې پلار م وفات شو، بس دغه هدا وزیر لکه نو وسه کې روان کړی دي چې بس تنخواه د پلار په نوم وه. نو هغه وایي چې دا شته موږ سره جمع کوي، مطلب دا چې د مړه په ځای به د ژوندي ته تنخواه دې زوی له ورکړو.
په مومندو کې د ایوازیانو خاصدارو شمیر 1516 ښکاره دی، ولې د ناڅرګندو ایوازیانو شمیر معلوم نه دی. دغه ایوازیانو ته د ډیوټي په دوران کې کومه حادثه پیښه شي یا مړه شي، نو ذمہواری مکمل په خپل سر وي. د حکومت او د خاصداري اصل مالک لخوا ورته هیڅ یو رقم مرسته او یا معاوضه نه ورکول کیږي. همداسې یو ایوازي خاصدار ایان الله خان د تیرو څلورو کلونو راهیسې د یو چا په ځای د خاصداري ډیوټي کوي.
چا نامې چې دي دا خپل نوکری ده، هغه موږ ته صدقه نشي دی کې نوې برتیانو کېږي. نوې برتیانو کې لازم موږ څلور پنځه کال ما کړی یا بل کړی ده، یو وزیري او هغه ورته جوړ دی پټ دی، نو هغه نه په کار چې هغه تم ملو شي کنه.
نو دغه خاصداري څنګه د یو نوم نه بلته اوړي، او بیا د ایوازیانو راتلونکي به څه وي؟ د خاصدارو پخوانی میجر او اوسنی د پولیسو ډی ایس پی پشمګل وای،
ډېر اسانه طریقه ده، یو سټام به واخلي او خپل کورنۍ کې یو دوه درې مشران نه په تصدیق کې چې او دا نو کری دي د سباله او سچرته ورور عزیز لانجې نه کوي کنه، او بس هغه سټام بډه کې دستخط به پیو کې او ورک په هغه سوړي. ښه اسانه طریقه ده، د وزیر خو په صدقه نشته، خو نو کری دي بل چا او مالک پینیول او کنه نه، خو ډایرک ختم شو. دغه څه
دغه خاصدارو ته خاصداري خپل نمونه ته داړول کوم نیټه خو نه ده خودل شوی، ولی ویل شوی چې کدوې خاصداري خپل نمونه ته نکړي تنخواګانې به بندېږي. او یاد دی چې څه میاشت وړاندې خاصدار ځواکونه پولیسو ته اړول شوی، خو د حیثیت د بدلېدو باقاعده اعلامیه لا هم نه ده جاری شوی، ولی په اوګوی بیجونه یا شناخت د خاصدارو په ځای پولیسو ته اړولې شوی. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس تاسو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان د کرکټ لوبډلې اعلان شوی دی، دغه کسان به په راتلونکي نړیوال جام کې لوبي. په دې اړه زموږ همکار سراج زهیر دا راپور لیږلی.
لاہور کې د ګل پورس خبري کونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف سلیکټر انضمام الحق وویل، د کال 2019 د کرکټ نړیوال کپ سیالیو لپاره یې په اعلان شوی لوبډل کې بدلون کړی چې د رنګ پر راتلونکي دی لوبو کې پاکستان ښه کارکردګي وښایي. خبر پدی پنزلستنی کرکٹ لوب ڈل کے کپتان سرفراز احمد، امام الحق، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، بابر اعظم، عماد وسیم، شاہین شاہ اپریدی، محمد عامر، وہاب ریاض، حسن علی، محمد حسنین، آصف علی، حارث سہیل او شاداب خان شامل دی. مشال ریڈیو سر خبرو کی پپی خور کی دلوبو تزیہ کار اجاز احمد اویل، پاکستان کرکٹ لوبڈلا دا بالنگ اڑخ کے کمزوری وا، نوزہ کا پاکستان کرکٹ بورڈ دا بدلون وکڑو چھ ڈیر خاصر بئی مختر راشی
بالنگ پسائیڈ کی پاکستان طرف نا ڈیر زیادہ کمی وا. پاکستان بیٹسمینان سکور کرے دے ہر یو ون ڈے کی 300 پلس سکور کرے دے، او مخالف کم ٹیمو دا انگلینڈ ٹاپ ٹیمو آغا ٹیم دنگا بالرانو او سکور نشو آغی وکٹے نشو اغشتے دا اس ورلڈ کپ چے سکوارڈ اناؤنشو دا چینج پکی راغ و آب ریاضی پکی راوستو آمیرے پکی راوستو نے یقیناً دے سربا فرق لازمی کروزی ولی جدوارا ایکسپیرینس بالران دی.
دا کرکٹ نڑیوال کپ لوبی با دا مئی لدیر شمی نیٹی پا برطانیا کی شروع کی گی، او پاکستان بخپل لمبڑے میچ دا مئی پا یو دیر شمی دا ویسٹ انڈیز پر زید لوبوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ سات کې پنځمه بجې کې دونکو دی، د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ نورو.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو د وینجلی تر وژل کېدو وروسته د هغې کورنۍ او یو شمېر فعالانو احتجاج کړی دی. د فرشتي پلار ګلنبی بیګا مشال رډی ته وویل لس کلنه لور یې د مئی پر 15مه ورک شوې وه او د مئی پر 20مه یې مړی مندل شوی دی. د خبر پښتونخوا د روغتیا کارکونکو د سیاحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د ډاکټرانو د احتجاج ملاتړ کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دوی د دې ډاکټرانو ملاتړ ځکه کوي چې د دوی نوکری هم په خطر کې دی. د پاکستان چارواکي وایي حکومت پر مالی بدنوانیو نظر ساتونکې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف له خړلې څخه د وتلو هڅې کوي. د خبره په کومې اسمبلی کې د بهرنیو چارو د څارنې کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي ملک محمد احسان توانا پرون مشال رډی ته وکړه. د افغانستان د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د برمل ولسوالۍ د سپیری په سیمه کې د امنیتی پوستو باندې برید کړی چې په نتیجه کې دوی دوه وسلوال وژلي او څلور نور ټپي کړي دي. بل پلو په لوګر کې هم امنیتی چارواکو ویلي چې څلور وسلوال وژلي او 15 ټپي کړي دي. وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډیږي. د خبره دی د ادارې مشر الکساندر بوتنیکوف د مئی پر 20مه په تاجکستان کې کړی ده. او د نیوزیلند پولیس وایي د هیواد په کرایسټچر شار کې پر جمعه خبرت کوونکی په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې برنټن ټریرنټ د ترهګرۍ عمل کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بوروال کاکړنه مو د پنیمه بجو د خبرونو لنډی د ورېدو اوس د احمد الله نه د پاکستان خبرو شو د زین ورس پانو د اداري مهم ټکی اورو.
نوای وخت ورس پانه په خپل اداري کې لیکي اپوزيشن ګوندونو د اختر نه اورستو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندي زغوند را بللو فیصله کړی دا چې پکې به د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو لپاره لایا عمل جوړوي. ورس پانه لیکي پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل واک په لومبوي لسو میاشتو کې د اقتصادي پالیسيانو او ځنو نورو ګامونو لوجې د اولس په مسلو کې اضافه کړی دا او دا وجه ده چې اپوزيشن ګوندونو ته موقع په لاس ورغلا چې د حکومت پر ضد مظاهره وکړي. ورس پانه لیکي تحریک انصاف حکومت صرف د نو لوجې نه خو ملکی معیشت خکولې شي او نه خو اپوزيشن ګوندونه د احتجاج نه منې کولې شي. کله راتلونکي بجټ کې اولس لپاره اسانتیاوي برابر کړي نو امکان شته چې د اپوزيشن ګوندونو احتجاج دومره موثره پاتې نشي. دا نور اسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا اور اسپانه لیکي د ایولسو اپوزيشن ګوندونو د مشرانو غونډه د اتوار یا یکشنبې پورس په زرداری هاوس اسلام آباد کې وشوه چې پکې د حکومت پر ضد د احتجاج کولو فیصله وکړه. اور اسپانه لیکي اپوزيشن ګوندونه دریز لري چې حکومت ورته په پارلمان کې د خبرو کولو موقع نه ورکوي چې ملکی معیشت او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي نو مجبورن اولس خواته د تللو نه علاوه ورسره بل کملاره نه پاتې کیږي. ورسپانه لیکي پرم نه احتجاجي مظاهره کول د هر ګوند حق دی خو خبدا وی چې سړکونو تر وتلو پر ځای پارلمان د نن دی په دې موضوعاتو بحث وکړي شي او حکومت له هم پکار دی چې اپوزيشن ګوندونه کمې اندېښنې لري نو هغه دی لري کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډېر د افسوس وړ خبره ده چې هر کال د پاکستان لس زر ارب نه زیات روپۍ په غیر قانوني طریقه د نړۍ نورو ملکونو بانکونو ته منتقل کیږي. ورسپانه لیکي د کربون روپو د سرمایه دومره زیاته ده چې نه صرف په پاکستان کې مسل ارب ډالر غیر ملکی قرضه پورې ده هغه پرې خلاصېدل شي بلکې یو شمیر لوی پروژې پرې سر ته هم رسولې شي. خو له بده مرغه تر اوسه داسې څه کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول چې دومره زیات شمیر کې رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخنیوي وکړی شي. ورسپانه لیکي د ملکی قوانینو تر لاندې داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې صرف پراتلونکي کې د ټیکس غلا او په غیر قانوني توګه رقم بهر ملکونو ته لیږلو مخاوني ولې شي بلکې د نړۍ په نورو ملکونو کې چې پاکستانیانو کومې کربون روپۍ خودي دي هغه هم ملک تراوړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنسی د هند د انتظام کشمیر سیمه کې د بشري حقوقو د دوه ادارو د هغه راپور په حواله مقاله خبره کړې چې په کابل شوي چې یاد سیمه کې په عام ولس د لسیز راهیسي تشدد روان دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې د سپیکر د انتخاب پر مهال د ګډوډۍ موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د یو وړې د مینه پس ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې د ګل پورس د بشري حقوقو دوه وتلو ادارو د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د هند تنظیم لاندې کشمیر کې له دریو لسیزو رواني په لکونو خلکو د تشدد پلټنې وکړي. د ایجنس په خبره د هند حکومت لا درکشو کسانو د میندو پلرونو یا اسوسییشن آف پیرنټس آف ډیسپیرډ پرسن او جموں کشمیر کوالیشن آف سیول سوسایټي لخوا د دې داوو او تورونو په اړه په سمدستي توګه د سوایلو نه ډډه کړې او ویلي دي چې چارواکي به ډومبۍ د دې تورونو حرکتونه کوي. د دغو بشري حقوقو د ادارو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په ورستو وختونو کې د امریکایي زندان ګوانتانامو او په عراق کې د ابو غریب پیښو د نړیوالو پام راګرځولی وو، خو په جموں کشمیر کې د لکونو په شمیر په عام ولس تشدد تر دا مهال د خلکو د سترګونه پټ دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د افغانستان د ولسي جرګې د نوي سپیکر د انتخاب موضوع راخیستې ده او لیکي چې د تیرې اتوار په ورځ د ولسي جرګې د غړیو یوې ډلې چې اکثریت یې ښځې وي د نوي سپیکر مخونی ولا او هغه د منتخب کېدو نه پس خپل څوکۍ باندې کې ناشتو ته نه پریښودو. دغه مهال ګډوډي شوه او بیا امنیتي سرتیری راوبلل شول. د ورځپاڼې په خبره د تیر خالی په ورځ د ولسي جرګې غړیو دغه کاروباري او پخوانی پوځي شخصیت میر رحمان رحماني د سپیکر د څوکۍ لپاره پرته له دې غوره کړو چې د سپیکر د دندې لپاره د رایو اکثریت ترلاسه نه کړو. دا بحران پس له هغې رامنځته شو چې نوي منتخب شوي پارلیمان د تیر زیارت په ورځ خپل ړومبۍ غونډه پیل کړه. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرګې لپاره شوې ټاکنې درې کاله ځنډ سره مخ شوې وې او بیا پکې د درغلیو او بډو رشوتونو تورونه هم مخې ته راغلي. د ورځپاڼې په خبره په کار خداوا چې د ټاکنو نه یو اونۍ پس د دې ټاکنو نتیجې اعلان شوې وې، خو د دې ټاکنو نتیجې تیره میاشت اعلان شوې او کاندیدانو ته حتمی نتیجې د تیرې نه په ورځ ورکړل شوې. د ورځپاڼې په خبره د رحماني په قانوني حیثیت دا ګډوډي په ټلویزیون نیخ په نیغه ولس وکته او بیا پرې په ټولنیزو پاڼو هم بحثونه پیل شول. د ولسي جرګې غړیو د پارلیمان په هغه ودانۍ کې یو بل ته بدره دی ویلې چې پرې په میلیونونو ډالره مصرف شوی او هند افغانستان ته اتیا کړی دا.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. ډان وسپانی په یو مقاله کې په پاکستان کې د روانو اقتصادي حالات په تناظر کې د سٹیټ بینک پالیسو ته کتنه کړې ده. وسپانی د کی کمرکدي بینک سره پالیسی هم جوړوي، باید دې ته پام وکړي چې یوازې یوې خاصې طبقې لپاره دی نه وي بلکې د ملک د اقتصاد ته ترې ګټه ورسیږي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانا لکھی د پاکستان اسٹیٹ بینک د گل پورس ڈسکاؤنٹ ریٹ یو اشاریہ پنز فیصد د سیوا کولو فیصله وکړه. ڈسکاؤنٹ ریٹ د سود هغه شروي چې د یو هیواد مرکزی بینک کې په ملکی کمرشل بینکونو او نورو مالی ادارو ته په قرضو ورکولو باندې اخلي. رسپانا لکھی په دغه فیصله سره د هیواد تجاران نور اندېښمن شول چې ورلمخه د ګرانی زیاتېدو او د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت کمېدو لامل پریشان دي. رسپانا لکھی دوی باید اوس په قرضو زیاتې پیسې ورکولو ته هم تیار وسی. رسپانا لکھی په دې ګام سره به د راتلونکي کال لپاره د حکومت مالی حالت باندې بد اثر پریوزي، ځکه چې په قرضو به اوس لګښت د مخکې په مقابله کې زیات شي. رسپانا لکھی روان مالی کال کې وار له مخې په قرضې د حکومت خرچه په تیزی سره په زیاتېدو ده او دا اوس واضح ده چې راتلونکي مالی کال به هم دا د حکومت د غټو خرچو څخه یو وي. رسپانا لکھی د پاکستان مرکزی بینک سم کار وکړو چې په ملک کې د پیسو بهیر کنټرولولو په لړ کې پالیسی ډیره سخته نکړه. یو هیواد په ملک کې د پیسو موجودګي د خپلې مانیټری پالیسی یا د پیسو تګلارې سره کنټرولوي. په دې کې د هیواد دولتي بینک یا مرکزی مالی اداره مختلف لارې استعمالوي چې د پیسو رصد او د سود شرح منظم کړي. د دې هر بو مقصد دا وي چې ګرانی کنټرول شي، اقتصادي وده روانه وي او د قرضو د ادایګي لپاره پیسې موجود وي. رسپانا لکھی د سٹاک مارکیټ سرمایه کاران غواړي چې دغه پالیسی د دوی له خوښې سره سم جوړه شي، چې په لړ کې د سټیټ بینک له گورنر سره ملاقات هم ټاکل دي. رسپانا لکھی دوی غواړي چې د سود شرح او د ایکسچینج ریټ پالیسی د دوی له مرزه سره سم جوړ کړل شي. خو رسپانا لکھی په کار ده چې سټیټ بینک د یوې خاصې طبقې ګټې ته ونه ګوري او د هیواد اقتصاد ته په کتو فیصلې وکړي. رسپانا لکھی که څه هم په ځینو وختونو کې دولتي بینک ته غیر مقبولې فیصلې اخیستل ضروري وي، خو دا مهم وي چې هیواد له اقتصادي بحران نه بچ کړل شي. رسپانا لکھی مرکزی بینک د راتلونکي پاړه ډیره مثبته پیشن گوئی نه ده کړې او وایي چې د څه وخت لپاره به ګرانی وي چې راتلونکي کال خای نور هم سیوا شي. د دې وجه د ګیس او بجلی قیمتونه سیوا کېدل او په ممکنه ډول په نړیوال بازار کې د تیلو قیمت زیاتېدو سره تړلې دي.
او ستاسو پام د هند د ټاکنو په لور راګرځو. په هند کې د اتوار په ورځ ټول ټاکنې پای ته ورسېدې. ټاکنې په اوو مرحلو کې ترسره شوې. دا د نړۍ تر ټولو لوی ټاکنې وي. د دې نتیجې راتلل پیل شوې دي. د ټاکنو اخیری نتیجې به د زیارت په ورځ اعلان شي. نور تفصیل د ټایمز ورځپاڼې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي درته ظفر خان وروي.
په هند کې د شوو انتخاباتو نتیجې ښیي چې بهارتی جنتا پارټي اکثریت ګټلې او نریندر مودي به یو ځل بیا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هغه هیواد وزیر اعظم وټاکل شي. په هند کې د سګنو ټاکنو په اړه ویل کېدل چې دا د مودي د وزیر اعظم جوړولو او یا رد کولو تر روحیې لاندې ترسره کېدلې. په ټاکنو کې د نریندر مودي ګوند زیاتې رایې داخلي چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې خیاړخي پاپولیست فکر څپه په خورېدو ده. په هنګري کې ویکتور اوبان د کډوالو پر مخالفت خپل واک وغځولو. په ترکی کې رجب طیب اردغان خپل مخالفین وځپل او په دویم ځل واک ته ورسید. په استرالیا کې سکاټ موریسون د خی اړخي فکر ته د ودی ورکولو سره خپل واک غځول غواړي. ورسپانه د براون په هنتون د پروفیسر اشوتوش وارشنی لخلیلی کی په سګانو ټاکنو کې هغه خلکو چې مودی ته رای ورکړي فکر یې کاوه چې یو پیاوړی قومي مشر ته رای ورکوي او دا پاپولیزم ته د ودی لامل شو. د سیاسي چارو یو بل څېړونکی چاندرا بهان پرساد بیا وای نریندر مودي او ډونلډ ټرمپ یو بل ته نږدې خویونه لري او دواړه پر ټویټر یو شان لبو لهجه کاروي. ورسپانه لیکي په ټاکنو کې نریندر مودي ته د هندو مذهب وګړو مرسته ترلاسه وه. هغوی په رضاکارانه توګه کور په کور وګرځېدل او د مودي لپاره یې ووټ وغوښت. مودي په نړۍ کې د هند د غټ رول خبره کوي او دا د ډېرې هندي وګړو د سوچ سره سمه خبره ده. همدارز نریندر مودي د پاکستان په خلاف بیانونه نور کول او د فبروري په میش کې خبره دی هټ تر رسیدلې و چې د پاکستان سره په جنگ کې خکیل شي. دا کار هم د مودي لپاره ګټور ثابت شو.
اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالان وایي چې د کانال ریاست اړوند په زرګونه جریبه ځمکه غصب شوی چې په ځینو سیمو کې پر کورونو او مارکیټونو هم جوړ شوی دي. نور تفصیل د ننګرهار باز محمد عبد راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان له حکومت نه غواړي چې د کانال ریاست اړوند غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي. مدني فعال جان آغا وایي
ډېر کله د حکومتي چارواکي په خاص ډول د کانال مسلم په دې برخه کې مثلا د اقداماتو خبره کوي خو بیا عملي کېږي نه. د ننګرهار په ګڼ شمېر سیمو کې موږ ګورو چې د کانال ځمکې غصب شوي دي او دا د ملت مال دی، باید بیرته حکومت ته وسپارل شي.
شریف الله ناصری وایي چې د ځمکې د غصب تر څنګ د کانال د نورو امکاناتو هم په غیر قانوني توګه خلک ګټه پورته کوي.
کانال یواز ازمت نه تا برېښنا تاسو په فکر وکړئ چې بسته کډوالۍ یو کیم د ډی جی نه برېښنا اخیستل کې د ملي شتمنۍ د دې په ساتنه کې د کانال منصوبین رئیس حکومت امنیتي او قضایي ادارې ټول مسؤل دي.
بلخوا د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي وایي چې دوی د کانال د ځمکه د غاصبینو لیست عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې چې وخت په وخت پر اجرات کیږي او د ځمکه په غصب کې ملوث کسان نیول کیږي.
تقریبا زورو یو لسو شوخوا کې مغاصبین دي او دا لست اړوند اورګانونو ته تلې دي چې عدلی ریاست نه تصامیم نیول کیږي، قرارونه صادر کیږي، د محکمې لخوانه قرارونه صادر کیږي، همدا چې بالفعل خلک تذکریږي.
د ننګرهار والی شمامود مخیل د دوشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی د کانال د غصب شوی زمکی د بیرته راګرځولو هڅه چټکی کړي چې په دې لړکی د بیسودو ولسوالۍ اړوند مقام خان سیمه کې د محکمې له پریکړې وروسته 25 جریبه ځمکه راګرځولې ده.
په دغه دوو میاشتو کې یو لږ ځمکه نوره دغه کانال غصب شوې نه ده. ډېر د غصب موارد دي چې د هغې مخه نیول شوې ده او کورونه چپه شوي دي. حتی د کانال د برق د سیستم نه لینونه کورونو ته او قانونو ته غځول شوي وو. پیسې به خلکو په جیب کې اچولې او مصرف یې په حکومت باندې راته، هغه ټول قطع شول.
د ذکر وړ ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د ننګرهار د کانال اړوند په زرګونه جریبه ځمکه غصب شوی. افغان ولسمشر د غاصبینو د نیولو حکم صادر کړی چې یو شمېر یې نیول شوي او ځینې یې اوس هم څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي چې حکومت ممنوع الخروج هم اعلان کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو د خیبر قبایلی د لی باړی ته د روزی په دې میاش کې د باړی هغه بازار هم آباد شوی چې اکثره وخت په پکې کرفیو وا او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن په پکې جګړه کې دي خو په کې امن به حل شوی او یو لوی برخه یې آباد شوی ده او روجمات یې خستو لپاره خلک هم ورزي. تفصیل فرهاد شینواری راکې.
د خیبر قبیلی ضلع په باړه تحصیل کې خواوشا لس کاله بدمنۍ جګړو او پوځي عملیاتو نه پس عادي ژوند بحال شوی. ځای خلکو یو اوږده موده پس د روژه ماتي اخیستو لپاره هغې باړې بازار ته ورتګ پیل کړی چې اکثر وخت به پکې کرفیو وه. دا چې د باړې خلک اوس په دې وخت څه احساسوي په باړه بازار کې موجود عثمان اپریدی مشال ریډیو
عزت مند خلق چیاگا پکمپنوں کے پوتے کے دل وہ دے ہر قسم قسم تکلیفوں و دردوں و دے ستون و سرامخ و الحمد للہ نن آغا خلق دے بوڑے آغا عوام بیا پہ بوڑا کے آغا رونق آغا خوشولی پہ مزہ مزہ بحال کے دورہ ونی دی بے انتہائی خوشولی مخصوصوں و دے خوشولے نہ آغا دے جاڑوں مقام دے زکا چر بے انتہائی دی مودا کبوئل و درد دل و درد دل و نہ بعد بیا چکلم یو سڑ لاسی یو سکون و خوشولی میں لوشی نو آغا احاد نہ زیوت دی یو اطمینان او دی خوشحالی خبره ای.
په باړه بازار کې موجود ځنی نورو کسانو هم خپل احساسات صداسي شریک کړل.
مو نما منظور احمد دو هر قسم امن روغلې دی جنگ جګړې نشته دی خلک روزمره زندگی کوي معاملات کوي مختلف قسم روزګورونه کوي بوډا به خپل جوړ حالات لبیر ان شاء الله.
په مو تکلیفونه تیر شول کو تا جلزو پر لولو وا بو دم ټوله ویرونه شولې او بیا د الله تعالی رحم وو چه بیا خپل جویل سواخت پاس رو واستو یارا مویل سخوا خسن را خوراوان دیم سی کچه تاکا جوری هر چه بلوی گیش کم آیم نشترای
دیر زیاد تکلیپونه وگی تنده منر دیر تکلیپونه را بند دیر شویدی دیر حد نه زیاد تکلیپونه دیر شویدی بند دام رست غوالو چه کم تاوانونه شوی مونگا دیر غر غر تاوانونه نسخانونه شویدی دیر بیکار گرزی دلیو چه مولی خپل دام را منده ترلو چه خپل جوان و روزگار پی روان کو مخی پی بوز
ده باڑی ده تاجر یونین مشران وای ده یو مشهور بازارو او د غیر ملکی سیزونو اخستو لپاره به هم ورته خریدار د ملک لری برخو نه راتلل. خو په دې کې د جګړو په وخت خوښه لس زره دوکانونه ویجاړ شوی چې اوس څه د پاسه څلور زره پکې ځایي خلکو په خپل آباد کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غواګي او اوریدونکو تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې پکې د هغو پاکستانی ملازمینو چې تختول شوي دي د هغوی ویډیو ریلیز شوې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
تیرا شوا مشال ریڈیو تا دے تاریخ طالبون پاکستان لا طرف ہا یوا ویڈیو را رسدل دا چپکو مکش دے ٹانک مرتضان ہا دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد مرستیال کمیشنر ریاض خان میانا ہے او دے سویلی وزیرستان کوٹکی دے سیمن ہا دے لدا تحصیلدار گلدراز او دے ریاض خان درے نو رشتہ دارون جاوت کڑی جاغاولی شوی دی. پدا ویڈیو کش مرستیال کمشنر ریاض خان میانا بیائی چتروسا پر میجا پر خیریت سا رایو خودلتا حالات ورز پا ورز بدلے جی خرابے جی چپ وجائے دی میجا جونتا ہاں خاطرے زیادے جی دی پشتنخوا گورنر او دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمشنر دے دی میجا دی خوشی کول او دی پارا دی میجا ملاتر وکی تحصیلدار گلدراز جاتاوی دوی میاشت مخشے زد سویلی وزیرستان کوٹکی دے سیمے نا تشتاولا شوائی تر اوسا پورے دے طالبانو پا قید بندی یم وجود نا روغ دے زڑا مریض یم دے خوشی کے دو پا یلا یم پا دا غابا ریکش میں چھ دے سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر نامان افضل اپریدینا پشتنا وکڑا آغوی سرنگ زواب راکا واروائی زنے
خودی باندے مونگ اس لگے ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی اس سرم لیکن مونگ سو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے لے کر کنا
لگے په دې کمشنر صاحب سره خبره کړې ده، نور سره خبره کړې ده، وګورو
یادوی تحصیلدار گلدراز دے مارتے میاشتے پنجوشتم او پہ اسلام آباد بیار مرستیال کمشنر ریاض خان میانا ہے سراد درے نورو نجدے رشتہ داران ہو ممتاز خان مدثر خان اور صدام خان دے چلو رم میاشتے پچھلے رشتہ میں نیٹے آغا وقت و تشتا والشوال چکلا مرستیال کمشنر ریاض خان خوال کلی ٹانک مرتضی تا دے خپل مرد جنازے او فتح خانے دے پارا را غلائی ہوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
تاس مشال ریڈیو تو وگی د خیبر قبیلی دلی اوسیدون کی وای د دوی پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال یا مرکزی روختون کی د ڈائلیسس یا پختورگو د صفائی مشینونا غیر فعال پراتی دی او ناروغان جی د سخت کلاب سر مخ دی او په ہفتہ کی دو واری پی خبر حیات آباد روختون توڑی خو حل تے هم په مشکل وار راضی په دې اړه تفصیل فرحات شینواری راکی
د خیبر د لوړګي یو تن ساجد علي پردای مشال ریډیو توای مورې د پختورګو ناروغي ده او دوی هم دغه مشکل سره مخ دي
زمو مور چې کوند 13-15 کالو نه ګردو مریض او مونږ په خواله هفته کې دوا پیرا ډایلیسس د پوره درمو په لانډی کوتل هسپتال کې ډایلیسس ماشینونه شته خو چون کې ډاکټر نشته ده حکومت په دمو نه کار شوري کړلو نو مونږ ته ډېر سہولت جوړ شي مونږ ډېر غریبی او کوم ته حکومت په خپل علاقہ کې ډایلیسس ماشین بهار کړو مونږ ته ډېر سہولت جوړ شي
د خیبر یو بلتن بختلی شاه اپریده وای
زمون یو ترور د چغه تقریبا د 13-14 کالو نه د کوردو بمارس کې مبتلا ده او هغه ته چې کوم ډاکټران دی هغه د ډایلیسس تجویز کړي دي 13-15 کالو نه مونږ په هفته کې 2 ځله پېښور ته بل ترور بوزو په هغه سنټر کې هم ډېر زیات پیشنټ دي او نمبر ډېر زیات په مشکل باندې ملاويږي خار د چې دا ډایلیسس چې کوم د تبلند کوتل کې هم سٹارټ کړی شي
د خیبر یو فعال عمران شینوار وای دا ډیر قیمتي مشينري دا او باید اوس فعال کړل شي
قیمتي مشينري دي هر کس مشينري کېشتا هغه په ګودامو کې پرتی دي که دا یا زر تر زر په استعمال کې رانه واستي نو خدشه ده چې دا به ټولي خراب شي نوی بلاک جوړ شو په هسپتال کې او هغه نوکرۍ ور نه کړي
د خیبر قبیلی ضلع د مرکزی روختون ایم ایس ډاکټر عبدالرازق وای دوی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت سره رابطه کړی دا
حکومت سره مونږ لیکل کړی د دې پر خپل ورټ ټی وی پکاري نو کومه هغه ته رپورټ کړم دې بیا چې کله دلته کې قادر سي ویزټ کړو هغه نه انریټر هم ور کړی دي ریکوست هم ورته کړی دي
د خیبر قبیلی ضلع وګړي وای چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو نو باید د صحت هغه ټول سہولتونه د ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوس دروځي د ځانګړي لړۍ په ننۍ برخه کې اوري چې خپل بولس یا قام سره مینه سره شری حیثیت لري د خپل قام د حقونو لپاره غک پورته کول څنګه عمل دي او په دې لړ کې قران او پیغمبران سوای موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روحانه کړي
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې ما د خپل پلار نه اوریدلې دي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې وه امین العصبیه ان یحب الرجل قومه اې د الله جل جلاله پیغمبره دا خبره خو په عصبیت کې نه راځي، هغه عصبیت چې تا د هغې بدی بیان کړی ده چې یو سړی د خپل قوم د خپل حیوات سره مینه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا، دا نه راځي په هغې کې چې یو سړی د خپل قوم د خپل وطن سره مینه او محبت وکړي. نو د وطن سره د خپل قوم سره مینه او محبت کول دا د انسان یو فطري او طبعي حق دی او دا یو شرعي امر دی، دې کې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي، رب شرح لي صدري، خدایا زما سینه ما د پاره فراخه کړي، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما ته راسپارلې ده دا راته اسانه کړي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، زما د ژبې غوټه حل کړي، زما د ژبې ګنډه پرانیزي خدایا، چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوه شي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوي دومره فکر و چې خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوه شي، او دا یې وفرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه، زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدایا یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوهیږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دینه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادتو نه دی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغ نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکه، او بیا دا غنه باندې ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي، او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پایتا رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی. ځکه په قرآن کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، د جهاد اصل د رواوالی وجه امدا ده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي، هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه ده چې هغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم حق ترلاسه کول او د خپل قوم د حق دپاره پورته کیدل او مبارزه کول دا عین د انبیاء کرامو د سنتو سره سم عمل دی.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو د یوې نجلۍ تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل شوی دی. د فرشتې پلار ګلنبی بیګام شال راډیو ته وویل چې لس کلنه لور یې د مئی پر 15 ورکه شوې وه او د مئی پر 20 مړی وموندل شو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا کارکونکو د صحت په محکمه کې د نوي نظام پر ضد د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د خبره پرون په پېښور پرس کلب کې تر خبري غونډې وروسته د روغتیا د کارکونکو د ټولنې مشر سید رویدار شاه مشال راډیو وکړه. د افغانستان د پکتیکا امنیت چارواکي وایي تیره شپه هلته امنیتي ځواکونو دوه وسلوال وژلي او څلور نور ټپي کړي دي. بل پلو د لوګر د امنیه قمانداني ویاند هم ویلي چې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال وژلي او 15 ټپي کړي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روس د امنیت فدرالي اداره وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوال د افغانستان په شمالي برخو کې سره راغونډیږي. د خبره د یادې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف د مئی پر 20 په تاجکستان کې کړی ده. هغه ویلي دا وسلوال د افغانستان په هغو برخو کې راپورته کیږي چې په منځنۍ اسیا کې د شوروي له پخوانیو غړو هیوادونو سره پر پولې پرتې دي. د نیوزیلینډ پولیس وایي د هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې پر جماعت برید کوونکی یا په رسمي توګه په ترهګرۍ تورن کړی دی. پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې برینټن ټیرنټ ترهګري کړې ده. د ترهګري د تور تر ټولو سخت سزا ټول عمر بند کېدای سي. د سپین پوستو برتر بلونکي دا کس برینټن ټیرنټ نومیږي او د آسټرالیا وګړی دی. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه د وخت دوام لري. افغانستان بیټینګ کوي او څه شیبه وړاندې په 28 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 201 اویا منډې کړې وې.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاط آباد او بریالي اوسئ.